ستړي مشهي د مشال رادیو په خبري غړې کې مو زه نجيب عامر هر کله کوم د خبرونه ته د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مهم راپورونه ته ځای ورکړل شوی، نو که وخت لري را سره پاتې شي او د دنیا له حاله ځان خبر کړي. په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. دا خبرونو سرټکی په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند درې ورځنۍ جرګه نن او سبا هم دوام کوي. د تهران والی له دغه خاره د ټولو غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو پریکړه کړې ده. حماس ته اسرائیلو سلور خزینه پوځیان خوشي کړي دي. دا خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په بلوچستان کې د رواني نامنۍ خلاف درې ورځنۍ ولسی جرګه روانه ده. پرون په کوټه کې د جرګې په لومړۍ ورځ سیاسي او قومي مشرانو او د کاروباري اتحادیو غړو په خپلو ویناو کې له حکومت غوښتي چې د نامنۍ مخه ونیسي او د خلکو د ځان او مال د خوندي کولو خپل عیني ذمواري پوره کړي. د یاد ګوند مرکزي سکرټر عبدالحق عبدال مشال لډیو ته ویل په بلوچستان کې میشت ټولو قومونو ته په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
چې کوم قبایل د کوټې دلته پراته دي، حتی که هزاره پروت وي، که بلوڅ پروت وي، که ازبک پروت وي، که پښتون دی، څوک د کوټې بچندګان دي، څوک د کوټې ښار اوسېدونکي دي، دلې هغه ته دعوت بلنه ورکول شوې ده. هغه په دې کې خپله برخه اخیستې ده او هغوی خپل منځنۍ چې کومې شخړې دي چې موجوده سرکار عدالتونه یې په کلو نشي خلاصولی، دغه د خپلې بدۍ او شخړې ستونزې دلته بیانوي چې د دې جرګې د لارې دا زر تر ځله را حل شي.
حکومت ته جرګې د ویناوالو د غوښتنو په اړه تازه سند ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې د سیمې امن او پرمختیا ته ژمن دي. په خیبر پښتونخوا کې پر روان کال کې د بیزو تڼاکو یا منکی پاکس وایرس لومړی پیښه ثبت شوې ده. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د روغتیا سلاکار احتشام علي نن رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي دي چې له دوبۍ څخه په راغلي یو تن کې د منکی پاکس وایرس پخلی شوی دی. په بیان کې راغلي چې دا مسافر په پیښور هوایي ډګر راغلی دی، نو له دې قبله د هوایي ډګر منتظم ته امر شوی چې دغو مسافرو معلومات هم راټول کړي چې د منکی پاکس ناروغ تن سره په جهاز کې یوځای سفر کړی دی. په خوراکي موادو او دوایانو بار تراویه زیاتو ګاډو یو بل کاروان پړه چینار ته رسیدلی دی. د کورم مرستیال کمشنر افراسیاب زبیر پرون رسنیو ته وویل چې دا د ګاډو پنځم کاروانو چې د حکومت په منځګړیتوب تر اوربانه وروسته پړه چینار ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ټل پړه چینار مرکزی لاره په دې سیمه کې د فرقه ییز تشدد له کبله له تیرو څلورو میاشتو راهیسې تړلې پرته ده. ځایي خلک وایي چې د دې لارې تړل کېدو له کبله د کورمې په ډیرو برخو کې د خوراکي موادو او دوایانو کمی رامنځته کړی دی. بل پلو په پاړه چینار او شاوخوا کلیو کې بند پاتې زده کوونکو خبرداری ورکړی چې که چیرې سړکونه سمدلاسه خلاص نشي نو لاریونونه به وکړي. د ډیر اسماعیل خان او ټنګ چارواکي وایي وسلوالو دوه پولیس ساتیري وژلې دي. د ډیر اسماعیل خان د کلاچۍ سیمې یو پولیس چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه خپرولو په شرط مشال لډیو ته ویل چې ناڅرګنده وسلوالو نن د کلاچۍ په شیخي ګډ سیمه کې یو پولیس ساتیري وژلې دي. چارواکي وایي له پیښې وروسته د نامعلومو وسلوالو خلاف مقدمه درج شوې او د لټون عملیات روان دي. بلخوا د ټانک ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال لډیو ته ویل چې پرون د ټانک له ګډه خدا سیمې څخه وسلوالو یو پولیس ساتیره تختولی و چې وروسته په ګډه محبت سیمه کې مړی وموندل شو. تر دې مهاله د یادو دواړو پیښو ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د پاکستان پر راولپنډی ښار کې ترهګرۍ ضد محکمې پرون سلور کسان په ټولنیزو رسنیو کې د مذهبي نفرت خپرولو په تور په اعدام محکوم کړل. دا سلور کسان د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون د یولسمې مادې له مخې تورن شو او د قاضي اورېدنه یې قاضي محمد طارق ایوب وکړه. هغه هر یو تن ته د لس کاله بند او هر یو ته د 1,000,000 روپو جرمانې سزا هم واوروله. د تورنو کسانو پر ضد قضیه د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې ثبت شوې وه. په دوی تورو چې پر فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو د مذهبي سپکاوي مواد خپرول او مذهبي بې اتفاقۍ ته لمن وهله. دا مشال رادیو دا تاسو خبر نه وره. د تهران والی غیر قانوني افغان کډوالو ته خبرداري ورکړه چې په پلازمینه تهران کې وو سیګي او بنول شی ولدي هواده په وستل شي. محمد صادق معتمدیان د ایران له النا خبري اژان سره په مرکه کې هم درز ویلي هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او په تهران کې د کډوالو لپاره د کار په ممنوع ساحو کې کار کوي هم له ورته اقدام سره مخامخ کېدې شي. دغه په وینا سرغړون کې به د قانوني پړاوونو په ترڅ کې لدی هواده وستل شي او افغانستان ته به ولېږل شي. معتمدیان وایي چې د اقدامات به د ایران د امنیتي ځواکونو په مرسته عمل شي. د تهران والی د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې ایراني چارواکو لدی هواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوی اوربند لمخې سلور نور اسرائیلی یرغمالیان خوشی شوی دي. رویټرز خبري اژانس وایي حماس وسلوالې ډلې سلور اسرائیلی خزینه پوځیان د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارلې. دا خزینه پوځیان د اسرائیل لخوا د 200 فلسطینی قیدیانو د خوشی کولو په بدل کې آزاد شوی دي. دغه پوځیان چې په خپل پوځي مرکز کې وي د حماس لخوا د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د اسرائیل د بریر لسیمه څخه تختول شوی. د سومیاشتو تر مذاکراتو وروسته د جنوري په 15مه د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند او د یرغمالیانو پر تبادله موافقه وشوه چې د جنوري په 19مه عملی شوه. د اروپا او امریکا لخوا ترهګر اعلان شوی حماس ټلې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه په اسرائیل برید کې له 1200 زیات اسرائیلیانو وژل او له 200 زیات یرغمال کړل. خبر نو پای. بیا هم ستړي مشه خبر نه مو اوریدل. د دې خبرونه ځنی مهم رپورټونه دادي. په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند جرګه دوام لري. د جرګې یو مشر وای
د 200 کال سره د دې قوم د دې جغرافي مسائل ورځ په ورځ پیچده کیږي. موږ تر اوسه پوری هغه څه نه دي کړي چې یو چیغه سي او دا دومره لوی وطن او دا دومره لوی قوم د دې مسائلو سو.
په خیبر پښتونخوا سملې کې د وسایلو په ویش بحث شوی. ریپورت پیلرو پاکستان پیپلز پارټي د مشترکه ګټو د کونسل غونډې بللو غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت پر کروندګرو د زری ټیکسونو لګولو پریکړه کړې. کروندګر سوي
د زیرو ټیکس لګولو جواز سره چې په زراعت کې چې څونه انپوټ استعمالي کوي کې پېستیسایډ دا کوخاوره دا کوسیټ دی حتی لا ټریکټر دا استعمال د تیلو دا په دې ټولو باندې ټیکسونه حکومت ته زیاتې ذمہ دار طرفه.
په خبر پښتونخوا کې د ځوانانو په نشو روګد کې دوه پړه هم یو راپور لرو.
لونډی زه باندې سیلانم بس یو مرګره دلاري مرګره نو هغه دې ته نشه کې موتې مایا.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند په صوبه کې د روانې نامنې خلاف په کوټه کې درې ورځنۍ قومي جرګه پیل کړې ده. په دې جرګه کې سیاسي او ولسي مشران او د کاروباري اتحادیو استازي برخه اخلي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د خلکو د سر او مال د حفاظت باور ورکړي او د دوی د تعلیم او روغتیا ستونزې دې هوارې کړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند له دې وړاندې په لورالای ژوب سیوي پشین او چمن کې هم جرګې کړې دي. په دې اړه تفصیل د سماعت شبنم پر رپورټ کې.
په بلوچستان کې د زیات سیوی نامنې پر ضد پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جنوري پر 23مه په کوټه کې درې ورځنۍ جرګه پیل کړې. د جرګې یو برخوال ملک نه اطلاقاسي مشال ریډوتول چې د پښتنو د ستونزو هوارولو یو ځینی لار د پښتنو یواله دی.
د 200 کال سره د دې قوم د دې جغرافي مسائل ورځ په ورځ پیچده کیږي. موږ په خپل مزکه ټینګ نه دي. موږ تر اوسه پوری په ایمانداري پښتنو هغه څه نه دي کړي چې یو چیغه سي او دا دومره لوی وطن او دا دومره لوی قوم د دې مسائلو سو.
د کوټي چې ترایو سوداګر ادر خان اسګزي مشال ډټول چې په بلوچستان کې د زیات سیو نام نه لکبله د سوداګرو کاروبارونه خراب سوي دي. دا غب خبره چې مدې جرګې ته و سوداګرو ته ورپیشي ستونزې راوړي.
موږ دا و جرګې کوم زیاتره دغه و پردای باندې و سبا کارواري لیول باندې هر سړی په تکلیف دی. دلته نمړ ځان مې پوزدې نه مال مې پوزدې نه بچان مې پوزدې نه مکور مې پوزدې.
پښتونخوا ملي او میګوند د جرګې په داسال کې راوللي چې په بلوچستان کې د نامنې پیچي زیات سیوي. د د یاد ګوند د مرکزی غړو په خبره چې دوی به د هر سیمې له کامې مشرانو جرګګۍ جوړوي چې هغوی به و پښتنو ته ورپیښ ستونزې د هړوند چارواکو مخې ته ږدي. د جرګې مال د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکیټري عبدالک عبدال د یاد جرګې په اړه مشال ریډو ته څه داسې وویل
چې کوم قبایل د کوټې دلته پراته دي، حتی که هزاره پروت وي، که بلوڅ پروت وي، که ازبک پروت وي، که پښتون دی، چې څوک د کوټې باشندګان دي، څوک د کوټې ښار اوسېدونکي دي، دسلې هغه ته دعوت بلنه ورکول شوې ده، هغو په دې کې خپله برخه اخیستې ده او هغوی خپلې ستونزې دلته د خپلې پلارو د نیکو په سوو کلو د مځکو دا لاټ کېږي. د دې چې کوم غیر بندوبستي مځکې دي دا و نورو قومو ته لاټ شوي دي، لاټ کېږي. دا مشکلات بیانوي، د خپل تعلیم مشکلات یې بیان کړي دي او خپل منځنۍ چې کومې شخړې دي چې موجوده سرکار عدالتونه یې په کلو نشي خلاصولی، دغه د خپلې بدیو شخړې ستونزې دلته بیانوي چې د دې جرګې د لارې دا زر تر ځله را حل شي.
پښتونخوا ملي او میګوند تر دې وړاندې په لورلایي، ژوب، سوی، پشین او چمن کې هم جرګې کړي او په دې جرګو کې له حکومته د تعلیم، روغتیا او امن ورکولو غوښتنې کړي. خو د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت ویلي چې د تراګرۍ ختمولو او امن ټینګولو ته ژمن دي او په دې اړه اقدامات روان دي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د صوبې د قدرتي وسایلو د ګټې د ویش په اړه بحثونه شوي دي. د اسمبلی ځینو غړو وویل چې د قانون له مخې هغو ضلعو ته د قدرتي وسایلو د ګټې 10% برخه ورکولی شي چېرته چې دغه وسایل موندل کېږي، خو حکومت دا قانون نه عملي کوي. وروسته اپوزیشن او حکومتي غړو په شریکه دا معامله د نورو پلټنو لپاره د توانۍ قایمه کمیټې ته حواله کړه. د اپوزیشن غړو په حکومت غږ وکړ چې دا معامله د ګډو ګټو د کونسل په غونډه کې راپورته کړي. نور معلومات زموږ خبریال غلام غوث راکوي.
د جنوري په 24مه نیټه د اسمبلی په اجلاس کې دا معامله حکومتي غړي تاج محمد خان راپورته کړه. هغه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د وسایلو د ګټې د ټاکل شوي طریقې کار تر مخه د بجلی، ګیس، تیلو او نورو وسیلو 10% رائلټي به هم په هغه ضلعو کې مصرف کیږي چرته نه چې دغه وسیلې را پیدا کیږي. خو د صوبې د خزانې وزارت د وسایلو د ګټې دغه پیسې په نورو ضلعو کې مصرف کوي. په اسمبلی کې په دې معامله د تود بحث وروسته د حکومت او حزب اختلاف غړو دا معامله په متفقه توګه د توانایي قائمه کمیټې ته د نورو پلټنو لپاره وسپارله. په دغه اړه د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله ډیره اهمه ده او چې کومې سیمې غنی وسیلې لري نو نه د صوبې د خزانې وزارت او نه وفاقي حکومت هغه سیمو ته پاملرنه کوي، نو ځکه دوی په شریکه دا معامله قائمه کمیټې ته وسپارله.
صوبې ته چې کوم رویلټی د وفاق نه ملويږي، آیا هغه پوره ملويږي نه ملويږي چې دی علم پته وشي، او بیا چې صوبې ته ملو شي نو صوبا مغی کې لکه 100 روپی ملو شي نو کې 10 روپی یعنی 10% هغه بیا فردر چې دا ما هغه ضلع ته ورکوي چې کوم ځای کې پیداوار وي، که هغه ټوبیکو ده، که هغه هایډل پاور ده، او که هغه آیل اینڈ گیس دی. زه به درته خپله د کوهار ډیویژن خبره وکم چې د موم آیل اینڈ گیس پروډکشن ده، خو د مو رویلټی صوبې طرف ته چې دا ده بقیا ده تقریبا دې ټایم کې د 18 ارب نه زیاته بقیا ده د کوهارټ، کرک، هنګو یعنی د کوهارټ ډیویژن. اوس مو ته صوبا بقیا ده کې د صوبې ته وفاق بقیا وي. اسټینډنګ کمیټې ته فی الحال ریفر شو، هلته کې بیا ډیټیل کې ډسکشن کیږي.
په اسمبلی کې حکومتي غړو د بحث پر مهال په وفاقي حکومت هم نیوکه وکړه چې د بجلی، تیل او ګیس د ګټي پوره پیسې صوبې ته نه ورکوي. خو د حزب اختلاف غړي احمد کونډي لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې صوبایي حکومت په خپل پدې کې فعال کردار نه لوبوي.
آرټیکل 154 لاندې چې کوم دی چیف منسٹر سره اختیار دی چې هغه خط لیکي. زموږ مقدمه ډیره مضبوطه ده، خو زموږ وکیل چې کوم دی کنه دا ډیر سخت بیکار دی. ویلو مقصد دا دی دا به صوبایي حکومت سی سی آی کې پورته کوي، کاغه این ایچ پی دی، کاغه آئل دی، کاغه ګیس دی، کتا سو کتلی تاج صاحب چکم خبر کړی دا غوی چې موږ ته صوبایي حکومت په پیسې نه راکې چې کم 10% موږ سره وعده کړی دا اگر ریکارد به اوسراشي کمیټې ته تاسو ګوري یو مقدمه وفاق سره دا یو مقدمه صوبې سره دا وفاق والا مقدمه نه پوره کیږي لګي پیسې موږ ته نه راکې زیاتوب کې لګي او صوبام زیاتوب کې لګي چې کم ځکه اویل ویل دے کم ځکه نیٹ ہائیڈل پروفیٹ ہائیڈرو سٹیشن دے کم ځکه گیس دے التا خپل رائلٹی چې کم دی کمیٹمنٹ کړی دی 15% یا 10% والا ا دې نه ور کې لګي دی والا
په صوبایي سمنه کې د جنوري په سلیرويشتمه په صوبه کې د کر کروندې په ځمکو د زرعی انکم ټیکس لګولو د قانوني مسودې ترڅنګ د پولیسو د سارنې لپاره د خیبر پښتونخوا ریګولیټری فورس په نامه د نوي ځواک جوړولو قانوني مسودې هم په اسمبلی کې وړاندې کړې شوې او امکان دی چې په روانو څو ورځو کې دا قانوني مسودې هم د اسمبلی نه منظوري شي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو خبری گڑے اور په پاکستان کی د حکومت اتحادی گون پاکستان پیپلز پارٹی د کونسل آف کامن انٹرسٹ یا د مشترک گٹو کونسل غونډه سمدستی را بلل غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د پیپلز پارٹی د مرکزی کمیټه په غونډه کې وشوه چې پرون په اسلام آباد کې ترسره شوه. د مشترکه ګټو کونسل د صوبو ترمنځ یا د صوبو وفاق ترمنځ شخړې هواروي او د وسایلو د ویش په اړه پریکړې کوي. پیپلز پارټي او واکدار مسلم لیگ نون په باسین د نهرونو جوړولو په اړه د یو بل سره اختلاف لري. نو تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال راشد خټک په دې رپورت کې راکوي.
په پاکستان کې د وفاقي حکومت اتحادی ګوند پیپل پارټي د کونسل اف کامن انټرست یا د مشترکه ګټو د کونسل د غونډې رغختلو غوښتنه کړې ده. د پیپل پارټي د مرکزی کمیټې غونډه په 23 جنوري په اسلام آباد کې وشوه. د غونډې نه پس د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت د ګوند جنرال سیکرټري نیر بخاري وویل چې حکومت باید سمدستي د مشترکه ګټو د کونسل غونډه راوغواړي. هغه وویل چې د پیپل پارټي د مرکزی کمیټې غړو په سند کې د اباسین نه د نهرونو رويستلو په اړه د وفاقي حکومت په پریکړه هم د اندېښنې څرګندونه وکړه. په اسلام آباد کې د ډان ورسپانې د اقتصادي چارو رپورټر او تجزیه‌نگار خلیق کیانی مشال رادیو ته وویل چې د کونسل اف کامن انټرست غونډه د آئین تر مخه باید په درې میاشتو کې یو ځل خامخا وشي، ځکه چې دا آئینی اداره ده او د دې مقصد د صوبو ترمنځ یا د صوبو او وفاق ترمنځ راولاړېدونکې ستونزې هوارول او د راتلونکي وخت لپاره د ټولو په خوخه د پرمختیایي منصوبو په اړه پریکړې کول او د صوبو ترمنځ د وسایلو ویش کول دي. هغه وویل چې واکدار مسلم لیگ نون هم د پوځي حکومتونو په د کونسل اف کامن انټرست ادارې ته ارزښت نه ورکوي او یو لس میاشتې پوره کیږي چې د کونسل غونډه نه ده شوې.
صوبو میں ایک سینس آف ڈپریویشن وہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ہمیں ہماری جنتا نہیں ہے یا ہماری بات
دا کونسل غونڈا نکول پوجا پر صوبو کی دا محرومائی احساس پیدا کی گی. دا صوبو ترمنز یا دا صوبو او وفاق ترمنز دیر شخڑی دی تیرے دے کونسل دا لارے حل کے دیشی صوبی گی لکی ویچ دا دوی ستنجو تا توجہ نہ ورکول کی گی. سالور پینزے دا سے مسئلے اشتا چھ دیر وقت رسے دا حل کے دو دا پر دا کونسل غونڈے تا پراتی دی لکا دا اوبو دا ویش مسئلہ. دا سن صوبائی حکومت ہم دا دے غونڈے را وقتلو وقتنا کرے دا چھ دا گیس تیلو برک او نور مسئلو پاڑا بحث پکی وشی نوری ہم دیر ستنجو صوبو دا غختنا جائز ہے.
وہ صوبو کا یہ جائز مطالبہ ہے.
پسند کې د پیپل پارټي حکومت ته او وفاقي حکومت هلته په اباسین د نهرونو جوړولو اعلان کړی دی، خو د سند صوبایي حکومت او پیپل پارټي مخالفت کوي او دا د سند د برخي اوبه قبضه کول بولي. ځنې تجزیه‌نگران وایي چې د دې نهرونو په سر د اتحادي ګوندونو یعنی پیپل پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ شخړه رامنځته کېدلی شي او د پیپل پارټي لخوا د کونسل اف کامن انټرست غونډې را بللو غوښتنه هم د دې مسلې سره تړاو لري. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه‌نگار طارق عزیز مشال رادیو ته چې د کونسل اف کامن انټرست د غونډې را بللو غوښتنه صرف پیپل پارټي نه کوي، بلکې د خیبر پښتونخوا حکومت او د هغې صوبې سیاسي ګوندونه هم دا غوښتنه کوي چې دا غونډه د زر تر زره راوغوښتل شي.
تر د گیس یا د نور قدرتی وسیلو کا دا غی تقسیم چکی گی غم د مشترکہ مفادات کونسل د فیصلو لاندې کیږي. نو پاغي کې د وفاق او د صوبو ترمنځ عمومي طور په اتفاق رائے سره کړي دی. دا غوی غفرس کې صوبا اگر ډیماند زیات یعنی دا غی حق زیات کیږي، خو چې وفاق وو ته وي چیرته تاسو مطلب دا دی زمونږ سره پدې کې تاسو پښتو کې چمن وایو چې گزاره وکړي، نو پاغي کې هغه صوبا عمومي طور باندې پاغي باندې اگری شي یعنی دا کار ټول تر اوسه پورې په اتفاق رائے چلیدل دی. نو ما خیال دی چې دوی به راو باندې داسې دغه پدې کې ماته نه کاری هارد پدې کې نه کاری ځکه چې په ډیر سوزونو باندې د دې اتفاق رائے موجود دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق نه غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو په صوبه کې د شاملېدونه پس د هغې صوبې آبادی او علاقه زیاته شوې ده، نو باید د وسایلو او فنډونو په ویش کې برخه هم زیاته شي. په دې اړه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر الیامین ګنډاپور د خزانې وفاقي وزیر محمد اورنګزیب ته یو لیک هم لیږلی دی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د زری انکم ټیکس لګول پریکړه کړې او صوبایي سملې ته مسوده د جمعې په ورځ وړاندې کړې ده چې تر مخه به د کر پزمکو په پیداوار کلنی ټیکسونه ولګي. د صوبې زمیداران وایي وړاندې نه قدرتي افتونو موسمي بدلون او غریبۍ غیزمن کړې دي، نو نوې ټیکسونو سره به د دوی په زمیدارا دوی به مجبور شي چې دا کر کې لپاره پریږدي. نو تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا زری انکم ټیکس بل 2015 لمخه به د شپږ لکه تر 12 لکه پورې په کلنی زری آمدن باندې 15% ټیکس، د 12 لکه تر 14 لکه پورې په کلنی زری آمدن باندې 40% ټیکس، او د کال 12 لکه تر 14 لکه پورې په کلنی زری آمدن باندې 15% ټیکس لګول کیږي. دغه ډول 14 تر 22 لکه باندې به 30% او 55 لکه آمدن نه سیوا باندې به 45% ټیکس لګول کیږي. او که د یو کس زری آمدن د کال د 15 کروڑ نه سیواوی نو په دبا سوپر ټیکس لګولی شي. په مجوزه بل کې باندې شوی چې کیاو کس مړ شي نو د هغه پسماندګان به پابند وي چې د هغه د ځمکې د آمدن نه ټیکس ورکړي. خیبر پښتونخوا کې د زمیدارو د سازمان یو مشر لیاقت یوسفزی په دې باب لوي
دی وخت کې د زمیدارو چې کوم فصلونه دي په هغه باندې کم لګښت کیږي، نو موجوده پولیشندار چې زمیدار ته خپل لګښت یا کاستا پروډکشن هم نه ملويږي، نو په کار خدا و چې حکومت د دې زری سېکټر د ترقۍ او د ود لپاره د مراتب ورکول اعلان کړی او دا زمیداری چې کوم دی وخت په نقصان کې روانه ده د دې د بال کول لپاره اقدامات کړي وي. زراعت په نقصان کې دي.
دا وړاندې شوی بل لمخه کرنی زمکه په سلورو زونونو ویشل شوی ده. په لومړي زون کې به له 12.5 څخه تر 15 اکړه پورې په هر اکړه 1200 روپے، په دویم زون کې په 12.5 اکړه زمکه باندې به 900 روپے د اکړه مالیه وي. دا ډول په دریم زون کې به 14 تر 15 اکړه زمکه باندې 1500 روپے مالیه لګول کیږي. دا بل تر مخه په زون سلورم کې به په 12.5 اکړه زمکه باندې ټیکس نه لګول کیږي، ولې 12.5 اکړه نه زیات او د 15 اکړه نه کم ځمکه باندې به 300 روپے ټیکس لګول کیږي. دا زمیدار د سازمان یو بل مشر رضوان الله خان وای
د زیرو ټیکس لګولو جواز سره ځکه چې په زراعت کې چې څونه انپوټ استعمالي کوي کې پېستیسایډ دا کوخاره دا کوسیټ دی حتی دا ټریکټر دا استعمال د تیلو دا په دې ټولو باندې ټیکسونه حکومت ته زیاده زمیدار ته طرفه د مارکیټینګ پالیسی نشته د حکومت.
ولې په دې باب له موچه د پاکستان تحریک انصاف د صوبې اسمبلی غړي نسیم عباسی چا چې دا بل وړاندې کړي هغه سره مو د ټلیفون د لارې تماسونه ول، نو ویل چې وزګار نه دی او روز د پس په دریز درکړي. خو د هغه ورسته مو د خیبر پښتونخوا د کر کاروندې سیکټري اته رامه نو پختل نو دی مشال لیډو ته ویل
زمیدارانو د پاره زمونږ اوس دی وخت لکه فوډ سکیورټي پروجیکټ روان دی، هغه کې مونږ لکه د ټولو زمیدارانو ډیټا راټولو ته دی رجستریشن کوو، دی کې مونږ دی ټریننګ هم ورکوو، په سیټ کې سبسډیز دی، فرټیلایزر کې دی، د دې نه علاوه زمونږ فارم سرویسز سنټرز دی، وایي کې مونږ سرویسز چې دی هغه په
د زمیدارو سازمانونو دغه مشران وایي د حکومت داسې ګام سربا هیواد کې بیروزګاری او بدامنی سی واشي، نو باید د صوبایي سملے ولسی استازي د دې زری انکم ټیکس مخالفت وکړي او منزور یې نکړي، کني پرځت به احتجاج وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
حکومت د جنوري په 24 د سېنات په غونډه کې د انټرنیټي جرمونو قوانینو کې د بدلون مسوده چې نوم یې ورته د الکترونیک جرمونو د مخنیوي ترمیمي پیکا بل 2015 ورکل شوې ده د دریو نورو مسودو په ګډون وړاندې کو. د دې بل په مسوده باندې پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې د اپوزیشن لخوا سخت احتجاج وشو او نارې وهلې. همدغه وخت سېنات د پریس ګالری څخه د خبريالانو لخوا هم واکاوټ وشو او ویل چې پیکا قانون د صحافیانو ژوند هم اغیزمن کوي. د اپوزیشن په احتجاج باندې وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ وویل چې اپوزیشن ته پکار دی چې پارلمان د پارلمان کاروایی متاثر نه کړي بلکې د مسوده وګوري. د دې قانون مقصد صرف د دروغجنو خبرو لارې نیول دي. د دوی په وینا نور تفصیل په دې رپورت کې چې ګوهر مسیدی وړاندې کوي.
حکومت د جنوري پس 24 د سېنات په غونډه کې د انټرنیټي جرمونو قوانینو کې د بدلون مسوده چې نوم یې ورته د الکترونیک جرمونو د مخنیوي ترمیمي پیکا بل 2015 ورکړې دي د درې نورو مسودو په ګډون وړاندې کړو. د دې بل په مسوده باندې پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې د اپوزیشن لخوا سخت احتجاج وشو او نارې وهلې. هم دغه وخت د سېنات د پریس ګالری څخه د خبريالانو هم واک اوټ کړو او ویل چې پیکا قانون د صحافیانو ژوند اغیزمن کول دي. د اپوزیشن په احتجاج باندې وزیر قانون اعظم نظیر تارړ چا چې دا مسوده وړاندې کړه د سینټ غونډه ته وویل چې اپوزیشن ته پکار ده چې د پارلیمان کاروایی متاثره نه کړي، بلکې دا مسوده وګوري چې څه پکې لیکلي دي. د دې قانون مقصد د دروغجنو خبرونو لارې نیول دي. ډیپټي چیرمن سینټ سردار سیدال خان ناصر د پیکا بل 2025 مسوده د سینټ قائمه کمیټه ته ولېږلا او وی ویل چې په درې ورځو کې د په دې باندې بحث وشي او بیا دا سینټ ته وړاندې شي، او د سینټ غونډه یې د 28 جنوري پورې وځنډوله. د غونډې نه وروسته په سینټ کې لیډر آف اپوزیشن شبلی فراز د میډیا سره خبرو کې د پیکا بل غندنه وکړه او زیاته یې کړه،
د شرم خبره ده چې حکومت د پیکا او شپږویشتم عیني ترمیم په شان تور او غیر انساني قانونونه جوړوي او پاس کوي. موږ ته په دې خبره شرم راځي چې د داسې پارلیمان برخه یو چرته چې داسې تور قانونونه جوړوي.
د پیکا بل په اړه د صحافیانو بیلابیل تنظیمونو او اسلام آباد او پېښور په ګډون په ځینې نور ځایونو کې هم احتجاجونه وکړل. د پیکا آرډیننس ښکار شوی خبریال فخر یوسف زئی د پیکا قانون غندنه ولې کوي؟ د مشال ریډیو په پوښتنه باندې فخر یوسف زئی خپل دریځ ساده سره وړاندې کړو.
زه تاسو ته د دې خپل کیس حوالې سره، پیکا اکټ کیس ته 2020 کې جوړ شوی دی او هغه نه پس چې دی نو یو ټویټ و زما په سوشل میډیا باندې، او هغه کې هغه ویلي چې تا د فوج او د جوډیشری خلاف خبرې کړې دي. خیر بیا زما هغه انویسټیګیشن لږ غوښته ما هغه ټایم کې، او هغه نه پس زما کیس چې کوم دی نو عدالت کې روان دی او دا درې کالونه سیوا وشو چې دا دی تاریخونه پکې چلیږي، تاریخونه پکې بدلیږي. خبره هم پاک ځای باندې ځای باندې پرته څه پکې لکه داسې ډیولپمنټ پکې تر اوسه پورې نه شي. ها دغه ده چې تاریخ له لړ نه شي نو بیا ورپسې هغې دغه جاری کی ارسټ وارنټ چې کوم دي نو هغه جاری کی، او هغه ټایم نه تر اوسه پورې هم دغه سیز دی لکه اوس تاریخونه لازم خو لکه هغه کیس ختمیږي نه او نه پکې څه مخکې پروګرس پکې روان دی.
تاسو د ګوهر مسجد رپورټ اورید. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې پاکستان کې 2022 نه سلیریش پورې د خبریالانو د ازادۍ د اظهار او د صحافت لپاره د کلونه د قطغن نه ډکو، په خصوصي توګه کله چې پاکستان تحریک انصاف او وفاقي حکومت د بې باورۍ تحریک ختم لمخې ختم کړی شو. شنن کې قانوني پوهان پاکستان کې د موجوده حکومت ګامونه د رای په اظهار بندیزونه بللې دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان نه.
دا پاکستان دا بشری حقوقو کمیشن په خپل ایکس اکاؤنٹ چوڑاندے ٹویٹر وو ویلی چې کال 2023 نه تر کال 2024 پورې پاکستان کې خبریالانو او درای د اظهار په ببل د قد غنون دور وو. وای دغه کلونو کې په مطبوعاتو او خبریالانو بندیزونه سیوا شوی، یو خبریال وجل شوی او ځنې لا درکړکړی شوی، او دغه شان ډیجیټل میډیا باندې هم د قد غنونو حس شوی او فشار اچولې. پیښور کې خبریال او شنونکو شمشاهد وای چې پاکستان کې مطبوعاتو باندې د بندیزونو علاوه خبریال وجل کیږي، تختول کیږي، او کدا لړی دوامدار وي نو صحافت په پدې هیواد کې نور هم ګران شي.
یو طرف ته ټارګټ کلینګ دی د جرنالستانو، دا غي او چتولي، دا غي زخمی کولی، دا غي هراس کولی، نو بل طرف ته پرسنو باندې مختلف قد قانونونه لګي، کله د یو آرډیننس په نوم او کله د بل آرډیننس په نوم باندې چې دای دا نوې قانون وړاندې کو نن د پارلیمنت هم پاس کړي، نو دا خو زما په خلغه چې سو لګ ډیر ازادي و نغب ختم شي او په دې کې به چارواکو ته ادارو ته هغه اختیارات حاصل شي، نو دا به زمان اندازه دار چې هغه د ادارو هغه چې کوم غیر قانوني او اقدامات دي دا غیر نمنی کول دي، د چارواکو د کرپشن نه د ټګي ټوره د خبرونو هم منی کول دي. زمان اندازه دار چې دا به بالکل هغه صحافت دلته ختم کی.
دا چې قانون په هواي او په دې اړه پاکستان اساسي قانون کې داسې ماده دي چې درای د اظهار حق ورکوي، نو په خبر خبریال سجید فریدی وای
د پاکستان په آئین کې آرټیکل 19 چې کوم دی دا آزادی اظهار رائے هر شهري ته دا حق ورکوي چې هغه پل د رائے اظهار وکي خو دا آئین مطابق د قانون مطابق ایون د اسلام دایره دننه زکات چې پښتو متل دی وایي رښتیا چې راځي دروغو کلی وران کړی وي نو اکثر کومګا دا چې وګورو په سوشل میډیا باندې دا سي اکثر نیوز راځي چې هغه ډیر دروغ وي دا غي صح حقیقت پغه کې نیوي دې سره سره چې کم دی د آئین دایره اختیار کې هر څوک چې کم دی هر چا ته دا حق حاصل دی هغه خپل اظهار رائے ورکوي شي
د پاکستان
تاسو رپورٹ اوریدو چې د وخت کمی د کابل م پوره د توانو رول شو بخنه غواړو اوریدونکو د خبرونو نیمای برخه تر رسیدلې د خبرونو لنډیز ته وړاندې کوم د پښتونخوا ملي او امي ګوند لخوا په بلوچستان کې د روانې نامنې خلاف درې ورځنۍ ولسی جرګه روانه ده. پرون په کوټه کې د جرګې په لومړۍ ورځ سیاسي او قومي مشرانو او د کاروباري اتحادیو غړو خپل ویناو کې له حکومت غوښتي چې د نامنې مخه دې ونیسي. په خیبر پښتونخوا کې په روان 2015 کال کې د بیزو تڼاکو یا منکی پاکس وایرس لومړی پیښه ثبت شوې ده. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د روغتیا سلاکار احتشام علي نن رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې له دوبۍ څخه په راغلي یو تن کې د منکی پاکس وایرس پخلی شوی دی. په خوراکي موادو او دوایانو بار تراویا زیاتو ګاډو یو بل کاروان پړه چینار ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ټل پاړه چنار مرکزی لاره په دې سیمه کې د فرقهیز تشدد له کبله له تیرو څلورو میاشتو راهیسې تړلې پرته ده. د ډېر اسماعیل خان او ټنګ چارواکي وایي وسلوالو دوه پولیس سرتیري وژلې دي. د ډېر اسماعیل خان د کولاچی سیمې یو پولیس چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه خپرولو په شرط مشال لډیو ته وویل چې ناڅرګنده وسلوالو نن د کولاچی په شیخی ګیټ سیمه کې یو پولیس سرتیري وژلې دي. بلخوا د ټنګ ځلې پولیس یو چارواکي هم د نوم د پټ ساتلو په شرط وویل چې پرون د ټنګ له ګړې خادي سیمې څخه وسلوالو یو پولیس سرتیري تختولی و چې نن یې وژلې. د پاکستان پر اول پنده خار کې اطرحګر ضد محکمه پرون سلور کسان په ټولنیزو رسنیو کې د مذهبي نفرت د خبرولو په تور په اعدام محکوم کړل. د تهران والی غیر قانوني افغان کډوالو ته خبرداري ورکړه چې په پلازمینه تهران کې وو سیګي او بنول شو لدې هواد به وستل شي. او د اسرایل او حماس ترمنځ شوی قربان لمخې سلور نور اسرایلی يرغمالیان خوشی شوې دي. رويټرز خبري ایجنټس وايي حماس وسلواله ډلې سلور اسرایلی خزینه پوزیان د سر صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. تاسو مشال رادیو ته غوږ نیولې د خبرې غړې درته سه نجيب امیر د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم وسم رپورټونه. د سعودي عربستان وایي د هیواد هڅه کوي چې پر سوریه د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي. شهزاده فیصل بن فرحان د سرګندونې په دمشق کې د خپل سوریایي سیال سره په کتنه کې وکړي. د بشار الاسد د رژیم له پرزیدو وروسته د لومړی ځل ده چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سوریه یا شام ته ځي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د سوریې له نویو مشرانو سره مرسته وکړي څو پر دې هیواد د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو لری کېدل تضمین کړي. شاهزاده فیصل بن فرحان د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته سوریې ته د خپل لومړي سفر پر مهال د دولت د نوي مشر احمد الشرع په ګډون د سوریې له چارواکو سره وکتل. د دمشق نوي مشران هیله مند دي چې سعودي عربستان به د خلیج د سیمې د غنی هیواد په توګه په جګړه ځپلې سوریا کې پنګونه وکړي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري ونده کې خاغلی بن فرحان پر سوریه د لګیدلو بندیزونو د ژر تر ژره لری کېدو د اهمیت یادونه وکړه او ویل چې ریاض له متحدو ایالاتونو، اروپای ټولنې او نور هیوادونو سره فعال تماس لري څو پر سوریه لګیدلی بندیزونه لری شي. د هغه په وینا په دې برخه کې ځینې مثبت پیغامونه هم لیدل کېږي. د اسد د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته واشنگټن پر سوریې په لګېدلو بندیزونو کې کمښت راوست او اروپایي ټولنې هم په دې برخه کې ګام واخیست. او په پام کې ده چې د راروانې دوشنبه په ورځ به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پر سوریې د لګېدلو بندیزونو د نرمولو پر موضوع خبرې وشي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسعد الشیبانی چې په روانه جنوري میاشت کې ریاست ته سفر کړی و وویل چې د بندیزونو لری کېدل به په سوریا کې پنګونو او سوداګرۍ ته لار پرانیزي او د دې هواد د تاسیساتو بیا رغونې ته به امکان برابر کړي او په نتیجه کې به بیکاری پای ته ورسیږي. بن فرهان د 2023 کال په اپریل میاشت کې هغه مهال چې په خوانی رژیم لا واکمنو د مشق ته سفر کړی وو او له اسد سره تر کتنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لسکلن کړکیچ پای ته ورسو. هغه مهال ریاض د عربي هیوادونو لیک ته د سوریه د بیرته ستنېدو سبب شو. سعودي عربستان په 2012 کال کې له هغو اعتراضونو وروسته چې ځپل کېدو یې په سوریه کې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیسته له دمشق سره اړیکې پرې کړل، خو د سوریې نوي مشران هیله لري چې د هیواد ته د سعودي عربستان پانګونې جلب کړي څو د دې جګړې ځپلې هیواد اقتصاد ته ثبات راولي. په 13 دسمبر میاشت کې د سوریې نوي رهبر احمد الشارع د سعودي عربستان العربیه ټلویزیون ته وویل چې ریاض به د سوریې پر راتلونکي کې مهم رول ولري او د دې په هیواد کې د سعودي پانګوالو د پانګونې فوق العاده امکانات شته.
د مشال ډیو د اتوار ورځې اونیزی خبرونه
پام کوه
پلسنیو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یوه بجا
تاندې هیلی
په دونیم بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په څلورنیم بجو
هارون بچا هنری غړی
په پینزو بجو
دا مشال رادیو د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو لنډیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقوقو ټولې سرغړونې شامل کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د پنځمې په ورځ د طالبانو لوی مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون وویل چې طالبانو او داعش ډلې لخوا نور جدي سرغړونې هم باید وسیړل شي. په دې اړه نور تفصیل یو وار بیا د احمد تکلن.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بشریت پر ضد د جرمونو او د جنسیت لمخې د خلکو په ځورونه کې د احتمالي مسؤلیت په خاطر د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو د ټولنو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. خود بخنه د نړیوال سازمان مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو د پراخیدو غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ایکس باندې خبر شو، د دې سازمان د عمومي منشي اګنس کلامارد له قوله راغلی دی چې په دې برخه کې د جرمونو د نړیوال محکمې د لوی څارنوال کریم خان د اعلان هرکلی کوي. مېرمن کلامارد ویلي چې دا په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو یا نورو هغو کسانو لپاره چې د خپل جنسیتي هویت په خاطر د طالبانو له خوا ځورول شوی یو مهم او هیله بخونکی پرمختګ دی. خو مېرمن کلامارد د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه دا هم غواړي چې د 2023 کال له مې میاشتې راهیسې د بشري حقونو په برخه کې شوې ټولې سرغړونې چې د نړیوالو قوانینو په اساس بشري جنایتونه ګڼل کیږي هم وڅېړي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشر له قانوني پړاوونو پرته د انسانانو وژنې، شکنجه او د ناوړه چلند نور ډولونه په غیر قانوني ډول د خلکو توقفونه بندې کول او امدی ورکول او همدارس د اسلامي دولت دلې یا داعش د خراسان څنګه لخوا د هزاره ټولنو او نور مذهبي اقلیتونو په ګډون د ملکی وګړو سیستماتیکا او پراخه ډلې زوژنه په هغو سرغړونو کې یاد کړي چې په اړه یې باید څېړنه وشي. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د خځو د څنګه مرستياله هیدر بار وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه اعلان لمړنۍ ګام دی او ورپسې باید نور اقدامات هم وشي. مېرمن بار بیگانه وخت له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
څرګند خبره ده چې د طالبانو ډیر نور چارواکي هم ستا چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکیل دي، دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل سي. خو باید ووایم چې یوازې د جرمونو نړیواله محکمه افغان ښځو ته عدالت نسی ورکولای، بلکې د جنسیت په اساس د ښځو پر وړاندې د تشدد د ټولو ډولونو د منځوړلو له کنوانسیون څخه د طالبانو د سرغړونو قضیه چې ګڼو دولتونو یې د وړاندې کولو ژمنه کړې هم باید تر لاس لاندې ونیول سي.
د بخنې د نړیوال سازمان مشر له خغلی کریم خان څخه دا غوښتنه هم کړې چې پر خپل هغه پریکړه بیا غور وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د پرزیدلې جمهوریت دولت د وسلوالو ځواکونو لخوا د شویو جنایتونو په اړه تحقیقات په موقتی ډول له لومړیتوب څخه ایستلې دي. میرمن کالا مرد وایي چې که د امریکا د پوځ او د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای او د نورو نړیوالو ځواکونو لخوا د شویو بشري جنایتونو موارد له لومړیتوب څخه وایستل شي، نو ښایي داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې د جرمونو نړیواله محکمه له بېلابېلو مسایلو سره د مور مېرې چلند کوي. افغانستان په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د بېلابېلو حکومتونو او ډلو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ډګر و، خو پښتنه دا ده چې نړیوالو اوس ولې دا مسله ډېره جدي نیولې ده. څارونکي د دې علت د طالبانو اقدامات بولي چې د ټولنې پر نورو برخو سربیره د هیواد نیمایي وګړي یعنې ښځې په نښه کړي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
نړیوالې بشر دوستانه ډلې نه حکومتي سازمانونه سوداګر بزګران او حکومتونه ترغی ورسته د واشنگټن پلانونو اندېښمن کړي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د حکومتي ارزونې تر بشپړېدو پورې له هیوادونو او ټولنو سره مرستې وځنډولې. د ویلوې نړیوالې مرستندوی ادارې مشر وایي افغانستان ته د امریکایي مرستو درېدل به د میلیونونو اړمنو افغانانو لپاره ویجاړونکې پایلې ولري. ټرمپ د جنوري په شلمه د ولسمشرۍ تر دندې پیلولو وروسته یو لړ اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې یوې تر نوې ورځو پورې د امریکا بهرنۍ پرمختیایي مرستې ځنډوي. ملیحا میرزاده په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې د رپورټ مهم برخې دراوروي.
په نړۍ کې بشري ډلې، غیر دولتي سازمانونه، سوداګر، بزګران او حکومتونه وروسته لاغې د امریکا د پلانونو په اړه اندېښمن دي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا لخوا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د یوې غټې نړیوالې مرستندویه ادارې مشر وایي افغانستان ته د امریکا د بهرنیو مرستو بندېدل به د میلیونونو ضرورتمندو افغانانو لپاره ویجاړونکې اغېزې ولري. د صدارت چوکۍ بیا سنبالولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خپلو لومړنیو اقداماتو کې یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د امریکا بهرنۍ پرمختیایي مرستې د نوې ورځو لپاره ځنډول پکې شامل دي. نوموړي وویل د امریکا بهرنۍ مرستې به نور په داسې ډول نه ورکول کېږي چې د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ سره مکمل سمون نه لري. د ولسمشر ټرمپ په حکم کې دا نه ده په ډاګه شوی چې کوم هیوادونه، پروګرامونه یا د دې مرستې ترلاسه کوونکي به اغېزمنېږي. دا لا روښانه نه ده چې دا به د امریکا کانګرس لخوا په فدرالي بجټ څنګه اغېز وکړي چې ور له مخې بهرنۍ مرستې مختص کړي دي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلندویل هیله لري چې افغانستان ته بشري مرستې کنګل نشي. نوموړي د جنوري په 22مه ازادي اروپا ریډیو افغان څانګې ته په یو مرکه کې ویل که داسې وشي نو دا به له 22 ملیون څخه زیاتو افغانانو لپاره یوه تباهي وي چې دغو مرستو ته اړتیا لري. ولسمشر ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې د امریکا د بهرنیو مرستو په اړه انتقاد کوي چې د هیواد د فدرالي بجټ یوه فیصده برخه جوړوي. په 2013 کې خپلې لومړۍ دورې په وخت ولسمشر ټرمپ ملګرو ملتونو ته په یوه وینا کې ویلي وو موږ به یوازې هغو کسانو ته بهرنۍ مرستې ورکوو چې زموږ درناوی کوي او زموږ ملګري وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 22مه په یو بیان کې ویل هر ډالر چې موږ یې خرچ کوو، هر پروګرام چې موږ ورته فنډ ورکوو او هر پالیسي چې موږ یې لرو باید د دریو ساده پوښتنو جواب ورکوي. آیا دا امریکا خوندي کوي؟ آیا دا امریکا پیاوړې کوي؟ آیا دا امریکا نوره هم سوکاله کوي؟ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي انسپکټر جنرال په وینا په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې دوراهي سه واشنگټن د افغانستان سره نږدې $3 اربع مرسته کړې ده. د پخوانی ولسمشر جو بایدن ادارې لخوا د 2015 کال په بجټ کې په افغانستان کې د روغتیا، تعلیم او نورو دواړه خیزو مرستو لپاره د شاوخوا $140 میلیون وړاندیز شوی. دغه یو کال مخکې دغه رقم $130 میلیون. د ټرمپ صدارتي فرمان روبیو ته واک ورکوي چې د ځانګړو پروګرامونو لپاره فنډونه د مرستو د ځنډولو له دغه فرمان نه مستثنا کړي. د ناروې د کډوالو مشر یان اګلین وویل هیله لري چې د افغانستان لپاره مرستې ونه ځنډیږي. هغه وویل پرمختیایي مرستې په افغانستان کې رژیم ته نه ورکول کیږي، بلکې ډیرو بېوزلو خلکو ته رسیږي چې د ژوند لپاره هغو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا نړیوالې مرستندویه ادارې USAID او د بجټ او انتظام دفتر په دې اړه د آزادې اروپا ریډیو د برېښنالیکونو جواب ورنکړ. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه لاس نه دی ویلې.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ یا NDM په نوم د ګوند د زده کوونکو سازمان د ګوند مشر محسن داوړ ته د مرګ د ګواښ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده او د داوړ په ګډون د سیاسي مشرانو د امنیت باورې کولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې محسن داوړ وایي چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو ورته ویلي چې افغان طالبان د وژلو پلان لري. بلخوا په افغانستان کې طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمر پرون په خوست کې یوې غونډې ته ویلي چې دوی د افغانستان څخه بهر د چا د وژلو اراده نه لري. نور حال لبن عمر وزیر راکوي.
د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ د جنوري په 22مه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي ول چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو ورته ویلي دي چې افغان طالبان یې د وژلو نیت لري او طالبانو یې د وژلو لپاره چاته 15,00,000 امریکایي ډالر ورکړي دي. په بنو کې تر سره شوې لاریون ته وینا پر مهال د غورځنګ خیبر پښتونخوا ویان جمال داوړ وویل چې سیاسي خلک خو د کام لپاره غږ پورته کوي، هغه څوک د مرګ په غواخونو نشي خاموشه کولی.
د میش د پرانوې خبره نه ده، میش د خپل اوس پنجام بند پوي چې دا ویا کول نه چیرته داسې اوس چک شو ده چې چا د کوم خبره کړې ده، چا چې د امن خبره کړې ده. دا عثمان ککړ، فرمان رونی، عارف افغان د سلسله دا مو وجدا ده چې کدای شي په ټوله نه ورسه. خدا واحد جرم یې دغه و چې د کوم ته رښتیا ویل و د کوم ته سوکالي غوښته، د کوم ته ژوند غوښته. دا پریکټس روان ده چې اواز په تشدد سره خاموش کړه.
د غورځنګ صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر خپل وینا کې د ملک پر امنیتي ادارو نیوکه وکړې او وی ویل چې د بل هیواد وسلوالو د بریټ پلان نه زمونږ ادارې خبريږي، نو څنګه بیا مخه نشي نیولې.
په ټوپ نمبر 1 پوند سول پورته کیږي چې څنګه کېدای شي چې څوک د هندستان نه یا څوک د افغانستان نه کڅوک وګوري چې میش دا ختمول غوړي واغه روش واغه خپل اهداف ته کمیابېدلای شي ورسېدلای شي. دا تورینا چې ته په چا خلګه وې خو په دا پوند نن ټول کوم خصن انډیا موزخ شوی دی. دا د خلک دی، دا وطن چې سکوت کده اته میانس کې سہولت کری چا کړی و پس پین اورز یې کړل. دا خلک ډېر وسته سیموار پاکستان ریاست دی، امیش دوا د خلاف وی.
2024 کال عامو انتخاباتو کې هم د کمپین پر مهال پر داوړ د میرامشاه تپی سیمه کې وسلوالو برید کړي وو چې نو موړې ورسخه روغ وتلې وو. د انتخاباتو پس هم د NDM په وینا میرامشاه چمڼې مخې ته د دوی په پورم نه احتجاج ډزې شوې وې چې سلور پلویان یې وژل شوي ول او د داوړ په ګډون سوار لس نور ژوبل ول. افغانستان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری پرون په خوست کې د ملایانو د فراغت یو غونډه ته وینا کې ویلي چې دوی افغانستان څخه بهر د چا د وژلو اراده نه لري. دا ورته د طالبانو لخوا دغه ګواښ پاړه پولیس چارواکي وایي چې هغه ته یې ویلي چې د پېښور څخه خوندي ځای ته منتقل شي. د نوموړي د کور اطراف یې خوندي کړي. د ملي جمهوري غورځنګ مشرانو او پلویانو په مظاهرو کې وویل چې د داوړ د ژغورنې ریاست ذمهوار دی. که څوک ورته د زیان اړولو اراده لري نو حکومت ته مخه ونیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15015 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ. د پېښور لیډي ریډنګ روغتون مرستیال ویاند او خبریال ناهید جهانگیر وایي چې نږدې خپلوان ورباندې په دې وجه تشدد کړی دی چې دوی ولې کار کوي. ناهید سره د خپلو خویندو په پېښور کې پریس کانفرنس ته وویل چې د جنوري په 13مه د خپلو دوو خویندو سره کور ته روانه وه چې په لاره کې پرې ماماو د هغه زامنو تشدد وکړ، اوس ورته د مرګ دړکې ورکوي. هغوی له حکومته تحفظ غوښتنه کوله. بلخوا د پېښور د پولیسو مشر وایي چې مقدمه درج کړي، پلټنې کوي او یو تن هم په دغه په دې کیس کې نیولی هم دی. خالده نیاز نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
میں فالو اپ کرنا چاہتی ہوں، میں لڑنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی سمینہ ناز تھی، ان کی بہن تھی، اس پہ فائرنگ ہوئی ہے۔
دی پیخور لیڈی ریڈنگ ہسپتال میڈیا سانگی اسسٹنٹ منیجری ناہید جہانگیر خبری غونڈے نبس مشال ریڈیو سرا خبرو کی ہوئی۔ دغا تشدد نہ صرف دا پر جسمانی توگا زخمی کڑے دا بلکہ دی لوجی ذہنی صحت تہم ډیر نقصان رسید لے دے۔ دوائی تشدد ہم پدوی شوے او بیا پدوی داتور ہم لگولے شوے چی گنی دوی تشدد کڑے۔ ناہید جہانگیر زیادہ کھڑے
اوس هم معنی باز خل کو دا سی کوسچن او کو چتا باخرم جرګه ولې نه چتا پریس کانفرنس زور ورکې سونه چتا زور ورکې نو اغه مر تا ته مسلې جوړیږي نو بس ما خو سره دنګلی دماغ خو دا وی کنه چې اغه ما مړ کی یا با فایل بنشي زمام کو تر اعظم او بس مهم بچ زمات مې انصاف ملونه چې په دې پاکستان په خیبر پختونخوا کې ډیر خلک دا سي دي چې انصاف وته نه دی ملو یو ناهید دین پکې ایډ شي خو کم اس کم پر کارت خورا لمه چې ناهید باندې دا سي حمله شوی.
خبریاله رانی اندلیب چې د ناهید جانگیر خور دا او په دغه شپه له دوی سره موجود وا وای دا وو شریګي چې څنګه به خپل کار جاری ساتي چې اوس هم دوی ته خطر ده. مشال ریډیو سره خبرو کې رانی اندلیب اوې د صحافیانو تنظیمونو هم دوی د پاره هغه شان غږ نه دی پورته کړی څنګه چې په کار وو.
خیبر یونین آف جرنلسٹ ممبر ایم خود پریس کلب نیم خو زه ویم چې کومه د پریس کلب ممبر یو او کنه خو صحافیان خو یو کنه نو موږ د پاره تحفظ خو پکار دی کنه پروټیکشن وی د ل پکار دی چې موږ د پاره आवाज اوچت شي. زه ویم چې موږ د پاره आवाज اوچت شي موږ له د پروټیکشن را کی ځکه چې تھریټس موږ ته بار بار ملاوي کی موږ خپل کې نشو کې ناشتي اول خو زه او یاری د سمندی رزب اوس یوازې نظم.
بلخوا د پیښور سی سی پی او قاسم علی خان د جنوري په سلی رښتما مشال ریډیو ته ویلي پولیس اف آی آر درج کول نه پس یو ملزم نیولې او نورو د گرفتاری نه وړاندې ضمانت ترلاسه کړې ده. خیبر پختونخوا کې د صحافیانو د حقوقو تنظیم خیبر یونین آف جرنلسټ د پیخي غندنه کړې ده. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی هم د پیخي نوټس اخیسته او متعلقه ادارو ته د ملزمانو نیولو هدایت کړې دي. خالد انیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
دا مشال ریڈیو خبری گڑے اور اوس هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. په خیبر پختونخوا کې په نشو د روغ دو کسانو د علاج مرکزونه وای په دې صوبه کې ډیر ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی وایي د حکومت عمر او پلار نه پاملرنه بیروزګاري او په اسانه نشو ته لاسرسی هغه څه دي چې له وجې ځوانان په آیس هیروینو چرسو نورو نشو وخته کې. د یادو مرکزونو کارکوونکي وایي چې ځینې ځوانان له داروګانو هم ځان ته نشي جوړوي. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر او نور اړوند چارواکو په دې اړه له مشال ډیو سره خبرې ونه کړې، خو په تیرو وختونو کې په وار وار ویلې دي چې د نشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل د اسلام مومن په دې تفصیلی ریپورت کې
لوندی سره باندې سیلا نمبر سی عمرګری د لاري مرګری نو هغه دې ته نشه کې موتی ما یا
هویا دا خبر په خوا د سوات ملک آباد کې پندل سکلن ارسلان عمر دی. ارسلان د دورور او پلار درې وړه په نشو اخته دی. ارسلان د دیالسو کالو وو چې د آیس هیروینو او چرسو نشي یې پیل کړی. نوموړي د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې دوی په کلی کې د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشه یې روسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به ویل چې ته نشه کوي. ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به ویل چې د نشه یې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپل پیسو به یې ځان ته نشه خستا. نو مور وای چې کله هم غم خادې ته لاړ شي نو خپل وانجی له د سره خپل بچی لوبوته نه پرېږدي.
نو جی د خپل خودل به راځنه چې راته نشې د جتا د نور رات نشې نه د کچیز په ټیم لري مو خو نږدې به راځ نه پرې خودل. بس ما ته بس پک کته چې په ولار بوته مې د نشې د نشې زبې به ما وی وی د دې به راته زس پک پخ کار په خانه دان کې بم سپکوم د چا برابر نه سپې پاروم نو نو
همدار څرګندوري د سواد منګلور سیمه 25 کلن شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرسو بیا هیروئن آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي.
نشه نه سړي ته نو بیا لکه نشې د پاره هر ورځ کوي کنه کلیپ ډی لکه بیا خپل مخ کې لکه مونږ چې به دغه نشه کول نو دردونه به تکلیف په واوري او هغه لکه به وکړه که دار څه دیږي نه به پیسې به ولکتی نشه به کوله.
ډاکټر وای د آی سیروین او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغیز کوي او آن سړی تر لیبنتو برسولې شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سواد کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوی ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د اتیا کسانو علاج روان دی چې زیاتره ځوانان دي. نوموړی وای نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاست د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی. وایي په دې صوبه کې ورته رجسټر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمیر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې، خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېرې ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی دا ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شوی غمنګ چوی ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی د تزي او ورپسې چې دی غلط محفل چي دی یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دی. نن سبا چې کم ځوانان روان دی او موږ دا غونه کومه هیستری اخلو نو هغه دغه وای چې موږ چې دی بس ته مرګری د لاسه مرګری د اسکل جمعه سره شروع کړل. د دین علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسترا انرژي د لپاره ځنی خلک چې دا دا کاروي چې ما ته یعنی ذهن شما.
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټر سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپل مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نو موري وایي چې د کلتوري محدودیتونو لکه بل په نشو د روغ د مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټر سبا حمید د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل اکثره مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم دوایانو او انجکشنو استعمال له وجې په نشو وخت کیږي.
راغلي دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا دنه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو د پاره نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خوشو ويم دی هغه انجکشن هغه اډیکټیو دی نو بیا هغه انجکشن لګي فیمیل کې زیاتره موږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تختبای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس هیروئن او نورو نشو د اخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشال ډو ته ویل چې کله د غزوانانو ته نشي نه ملاويږي نو بیا د ټوخي او نورو د ویانو استعمال کوي.
مختلف دي کورې د شربت دي هغه چې د دی غواړي او د نشي په تورې استعمالي هغه چې ته بیا سو د کول ډرینکس دی هغه کې مکس کوي ټابلټس او ګورو کوم چې نو سوک الفرازولام واری سوک برومازیپام او سوک یو سیزنازی او دا مختلف نمونه دونه زده کړی چې دونه فارمیسي ولا لرنه ورزي.
مشال دیو د خبر پښتونخوا صحت وزیر سید قاسم علي شاه او نور اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبري وکړي خو هغه یې زمنګ فون پورته نه کړ. البته د خبر پښتونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکی یې یوازې د پېښور لپاره څه باندې 300 میلیونه روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبې حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشئی توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولې دي، خو دې باوجود له حکومت سره په نشو د روغدو کسانو شمیرې نشته. البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یو نه حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغدو کسانو علاج کوي د دې مشر محمد شفیق مشال ډو ته ویل په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 2 لک خلک په بیلابیلو نشو روغ دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ا اس اچ ا ا ال ار ا ډي اي او ولیکي.